اوریدونکو السلام علیکم اسمت سارمانیم د اوسری رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري تمد چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکي افغانان وژلي دي. د استرالیا پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وایي مسکو شایي په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړه چې د اوس لپاره دې ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک ردولی نشي. افغانستان او روسیې له 1919 کال راهیسې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یې یو وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړ او د اړتیا له مخې څو نورې کنسولګری هم په بیلابیلو ښارونو کې پرانستې. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبانو کابل ونیوه په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې یې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولی دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرې اونۍ له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلی دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همداراز په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمیر شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 تر 90 کیلومترو پورې وي. د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې چې د تیرې اونۍ په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستیو سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړه کړي او له 340 ډیر کسان یې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. د اسرائیل پوز د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوځي هدفونه وروسته تر دې وویشتل چې په وروستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډېرې حملې پر اسرائیل کړې دي. خو د جمعې د ورځې په برید کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلي ټپي شو. د سشکال جنوري را په دیخوا امریکایي او برتانی ځواکونو هم څو ځله په یمن کې حوثیان وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د برید غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او مالیزیا ملي لوبډلې برخه لري.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د افغانستان په ختیس کې د نورو ورشتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیرې اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوي. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره د مرستو غږ کړی او یو شمیر سیل ځپلیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سیمرسته نه ده شوې. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د ختیځ په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې د دغو سیل ځپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې بې نظمه مرستې شوې دي.
دوی راغلی دي اخباز خلکو سره مسله کوي، یا راغلی دي یو کور سره کړی بل سره نه کړو. تقریبا دا زمونږ خپل پلارم پکې شهید سو، ورورم پکې هغه زخمی ده. بیخي کومه موسسه نه راغله. بعضی راغلی دي یو صرف راډګۍ دي پاره ویلي دي او بیرته لیکو مرسته نه کړو. په مجموع کې نظام خو بیخي د نظامی څنګه راغلی زمونږ ته مثال ډاډ ګرانه کړی. نو په مجموع کې تاسو ګور دا سخی ګوري ډیر زیات تحریب شوی دي، خو تر اوسه چا کومه مرسته نه ده کړې ده. نو راځي هغه د نمایش لپاره کې دغه کې هغه بعضی کورونه بعضې کورونه شوي دي او بعضې همدغه صفات دي. زمونږ جدا غوښتنه دغه د دم د حکومت ده، حکومت خو پرې ده، حکومت خو بیخي دغه د انجوګانو د بهرنیو موسونو چې هغوی باید په دغه برخه کې ډېر توجه وکړي، د خلکو سره مرسته وکړي، مالي برخه کې وکړي، د صحت په بخش کې وکړي، د صحت بخش کې بیخي دوی مرسته نه کړې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سږ 2024 کال لپاره له نړیوالو د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه $100 میلیون مرسته راغونډه شوې ده. ښاغلی دوجارک په نیویارک کې خبري غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غواړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمیرو له مخې دغو سیلونو او رشتونو تر 40 کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکي سمی الله د تیرونی د سیلونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
شدید غلی ورسره شدید طوفان چې له بده مرغه زمونږ په گاوند کې زمونږ گاونډیان 12 کسان شهیدان کړل، ورسره چې دا تکسر نور ټپیان شو. نو دلته به د سکور نه چې هغه ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې. خلکو کورونه خطا کړ، کورونه ورته ډنګ کړ، دیوالونه ورته خطا کړ. نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني زیانونه ورسول، په پراخ کچه خلکو ته مالی زیانونه ورسول، د خلکو کروندې مکمل له منځه یوړي. تاسو خپل دلته تصویر ګورئ چې دلته شنه فصلونه وو، جوار او مثلا مختلف نور فصلونه وو، باغونه ول، د لیمو باغ، د شفتالانو باغ، قسمه قسم فصلونه وو چې اوس لپاره تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشئ کتلی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندیشنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمیر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لري پروتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلې چې ممکن دغو سیمو ته د ژغورونکو له رسېدو سره د ځاني او مالي زیانونو له نویو شمیرو خبر شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سپر سره ظرف شوی منګه ستروشنای لار نه لرو منګه خیر حد تمایوسی خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سم مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دغه د زهره جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د خځینه او پر مخ د لیک لواست دروازې بندې دي، د چاپی رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېګل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپی رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې نه اتیو مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري پخه کړې ده.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن ام د موضوع چېرو ملتیا مو کړی قدر من اردونکو د ګانش میر ځوانانو په باور چاپی رسنه یار وخت په تیر بیا ووس چې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ د زده کړې دروازې بند دي ډېری ګټورې تمامې دلې شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپی رسنۍ هم دې ته اړ شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نشوای کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیو مګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبرې مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړې غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجلې د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده. کله چې زه ډیره کوچنی ما او زه د مکتب په دوره کې ما نو زما پلاجان ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې وزن د څه لیکنه وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډیره مینه پیدا کړله د مینه مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا کوونی سم د ماشومتوب نه د مینه مجلې سره مینه او هغه مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډیر پکې مطالعه کول د مینه مجله کې؟
د مینه مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وې او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه دراز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېره اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېره زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینه مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یو بیلګه راتوي. مثلا هغه څه و نور ټولنې نه بیانول خو مینه مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه راتوي.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د انجینر سره تاوتریخواله غو د زده کړې څخه منع کول یا غو په زور او جبر سره ودول دا خبر ته غوږ نه کیښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې وي، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې وي، زموږ خورګانو ملالې به لیکلې وي، زموږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل وی دی، څومره ښه ده چې دغه مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښه دي. کتاب اشاره وکړه دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر د ستا او تریخوالي سره مخ یو، چې مونږ فقط وار چې یو کوچنی رڼا مو سي او مونږ غي په سیروان شو یو لار پیدا کو. نو مینه مجله خپل هم چې په کور یم او هغه زما تعلیم کوم، هغه د دې لامل کیږي چې مثلا د روحیا ماتره کې یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره مونږ پیدا کړو، مونږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، مونږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، مونږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لار نه کړو، مونږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل انجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوې دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیاري تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې هم زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایي چې غیر د مینې مجلې له مطالبو
کتابونه. نور هغه څه دي چې ته په کور کې اوس لولې؟
خپل کې یو انسان خپل ورتیا ولري او ما سنه شي خپل ورتیا مثلا للا سورنکی، نو کولای شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي داسې د مجلو څخه د کتابونو څخه استفاده وکړي. هغه څه لیکنه چې لري، څه ورتیا چې لري، هغه خپله بیان کوي. سکله یو انسان خپله ښېګڼې لري، هغه تر پښو لاندې نه کوي. زه خپله اوس لیکوال